شکایت کردند.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونه ته مو اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبری برخه کې به واورې چې ملګری ملتونه وایي یو شمیر طالبان په افغانستان کې د دوی د مرستې رسولو په چارو کې مداخله کوي، چې دې کار د دوی ګڼ شمیر پروژې له موقتي خنډ او ځنډ سره مخامخې کړي دي. په دې اړه راپور وروسته راځي، خو پیل د دې سات په خبرونو کوو. د خوست په ځاځي میدان کې د افغانستان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ جګړه شوې ده. ځایي سرچینې وایي چې د ماخستان شاوخوا 8 بجې د خوست ولایت د ځاځي میدان په سرحدي ولسوالۍ د پلوڅي په سیمه کې جګړه پیل شوه. د دوی په وینا جګړه کرخې ته څیرمه د افغانستان لور ته د پولیساتو لخوا د یوې نوې پوستې د جوړېدو پر سر رامنځته شوې او دواړو لورو یو په بل د سپکو او درنو وسلو ډزې کړې دي. ځایي سرچینې زیاتوي چې د جګړې له نږدې سیمو پلوڅې او سټوان څخه ګڼې کورنۍ خوندي ځایونو ته په ځانګړي ډول د ولسوالۍ مرکز ته لېږدول شوې دي. په روانه جګړه کې دواړو لورو ته د ممکنه وختو مالي او ځاني زیانونو په اړه تر اوسه دقیق معلومات نه دي ورکړل شوي. د طالبانو رسمي سرچینو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان په ګرمسیرو سیمو کې نن د واګي 15مه نوی تعلیمي کال پیل شو. په کندهار، هلمند، نیمروز، فراه، لغمان، کونړ او ننګرهار کې به نن هلکان ښوونځیو ته ځي، خو تر شپږم ټولګي ورپورته نجونو ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې خپلو زده کړو ته ادامه ورکړي. وروسته تر دې چې طالبانو د 2020 کال په اګست کې کابل ونیو، تر شپږم ټولګي ورپورته یې د نجونو ښوونځي بند کړل. بیا یې نږدې کال وروسته د پوهنتون دروازې د دوی په مخ وتړلې. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر تور پورې کړی چې د تحریک طالبان پاکستان وسلوال د افغانستان دننه راغونډېږي، بیا د بریدونو لپاره د پاکستان خاورې ته ننوځي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی پرون د سنا د کورنیو چارو کمیټې ته د دوه ورځې وروسته تر دې دا خبرې وکړې چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت مرکزی پارلمان ته په یو راپور کې څرګنده کړې وه چې د پاکستان امنیتي وضعیت په پرله پسې ډول د خرابېدو په لور درومي. پاکستان تر دې مخکې هم په کابل کې واکمن طالبان تورن کړي وو چې له تحریک طالبان پاکستان ډلې سره همکاري کوي، خو د طالبانو حکومت بیا دا تورونه تل رد کړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په وینا په تېر یو کال کې په ټول پاکستان کې 1514 تروریستي بریدونه شوي چې په کې 1502 امنیتي سرتیري وژل شوي او 1292 نور ژوبل شوي دي. ټاکل شوې ده چې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله سبا د انټر کانټینینټل کپ سیالیو په ترڅ کې له کوربه هیواد تایلند سره لوبه وکړي. که چیرته په دې لوبه کې افغان لوبډله بریالی شي، نو د دې جام اتله به شي. افغان لوبډلې د چهارشنبې په ورځ د دې جام په ترڅ کې د نیوزیلند لوبډلې ته 15 د یو په وړاندې ماته ورکړه. د سه شنبې په ورځ له کویت څخه ماته وخوړه، خو تر هغه مخکې د ګواتیمالا لوبډله ماته کړې وه. د دې سیالیو هدف د فوټسال راتلونکي نړیوال جام ته چمتووالی ښودل شوی چې د روان سپتمبر په 14 نیټه به د ازبکستان په کوربتوب پیل شي. د امریکا په جورجیا ایالت کې د یو ښوونځي دننه په ډزو کې څلور تنه وژل شوي او اته نور ژوبل شوي دي. اسوشیتد پریس خبری اجانس لیکلي چې دغه ډزې پرون چهارشنبه د 14 کلن زده کوونکي لخوا شوي چې قربانیان یې 2 زده کوونکي او 2 ښوونکي دي. ټپیانو کې بیا 8 زده کوونکي او 1 ښوونکی شامل دی. د جورجیا د څېړنو د مرکز مشر کریس هوسی ویلي بریدګار نیول شوی او یو نږدې توقیف ځای ته لېږدول شوی دی. چارواکو نه دی ویلي چې بریدګر زده کوونکي څه ډول وسله کارولې، خو په خبره یې څېړنې پیل کړي چې معلومه کړي زده کوونکي دغه وسله څنګه ښوونځي ته دننه کړي. او یونیسف یادو ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو اداره وایي د غزې په مرکزي سیمه کې د پولیو واکسین تر هغو ډیرو ماشومانو ته رسولی دی چې دوی وار له مخه اټکل کاوه. یونیسف پرون وویل چې له 1,970,000 ډیرو ماشومانو ته یې د غزې په مرکزي برخه کې د ګوزن واکسین ورکړی. د ګوزن واکسین وروسته تر دې په غزه کې پیل شو چې له 25 کلونو وروسته په لومړي ځل په یو نوي زیږیدلي ماشوم کې د دې ویروس مثبته پیښه تثبیت شوه. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي رادیو .com. لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې درته یادونه وکړه، د دې سات ډیره برخه د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې چې په دې پروګرام کې تر ډیره په ادبي، فرهنګي او هنري مسلو باندې تمرکز شوی دی. دا پروګرام وروسته درته پیلېږي، خو راځو د دې سات د لنډې خبري برخې د سر راپورته. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي دفتر اوچا خبر ورکړی دی چې طالبان د بشری مرستو په چارو کې مداخله کوي. د ادارې په یو راپور کې ویلي دی چې د دې مداخلو له کبله د جولای په میاشت کې د لسګونو پروژو کارونه په موقتی توګه ودرېدل. په افغانستان کې د بد بشری وضعیت په ترڅ کې اوچا د دې پروژو د درېدو خبر ورکړی. جزئیات له احمد شبراورو.
د ملګرو ملتو د بشری مرستو د همشخي دفتر یا اوچا وی چې د جولای په میاشت کې د بشری حقوقو په چارو کې دریاوی په سلو کې مداخله د طالبانو له لوري شوې ده، چې په دې کې د دوی د سرپرست حکومت چارواکي هم شامل دي. اوچا په هغه راپور کې چې پرونی پر لیف پاڼه کې خپور کړ، ده هم ویلي دي چې د دې مداخلو له امله د دوی ودیش پروژې په موقت ډول ځنډول شوې دي. د دې مداخلو په اړه ویل شوی دی چې کله به حساس معلومات خوشتل، کله به د هغو کسانو د انتخابولو واک اخیست چې ګټه ورسیږي، او کله به هم د تدارکاتو د پروسې په چارو کې لاسوهنه کوله. طالبانو تر اوسه د دې راپور په اړه څه نه دی ویلي. تر دې مخکې وچا د غوایي په میاشت کې په افغانستان کې د مرسته رسولو په چارو کې د مداخلې خبر ورکړی و. هغه مهال وچا ویلي و چې د اپریل په میاشت کې د مرستو د ویش په چارو کې 1650 ځله مداخله شوې ده، چې شپېته په سلو کې په دې مداخلې کې د طالبانو د سرپرست حکومت د چارواکو لاسو. د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتونو سر مفتش یا سیګار هم تر دې مخکې ویلي و چې د طالبانو غړي د غیر دولتي مؤسسو په چارو کې مداخله کوي. اوس په داسې وخت کې د بیا ځلي مداخلې راپور ورکړل شوی دی چې په افغانستان کې بشري وضعیت ښه نه دی او په میلیونونو کسان مرستو ته اړ دي. یو شمېر مرسته اخیستونکي هم د مرستو د ویش له چارو خوښ نه دي.
د ژړې ولسوالۍ سمستر سره په تماس کې هم خلک ولیدلې دي، نه مرستې ورسره کوي، پیسې یې سمدلاسه راځي خپله رویه. نو موږ ته چای نه دی رسېدلې، موږ دا غواړو چې موږ راغ دی غټو چارواکو په دې ولاړ سي.
موږ د نیمروز د ولایت څخه خبرې کوو. د خاشروتو په سیمه کې د زموږ سره موسسې سم داسې کومک نه کوي چې زموږ اقتصادي وضع سمه سي، یا موږ ته داسې ښه تخمونه راکړي یا کود راکړي. که مرسته وکړي هغه یو داسې مرسته کوي چې یو شامپو وي یا یو صابون وي.
د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همشخي ادارې په وینا 6 میلادي کال د طالبانو سرپرست حکومت دوه بیا داسې فرمانونه صادر کړي دي چې د دوی په هڅو یې په افغانستان که داوړه اخیزه کړی دی. د اوچا پراپور کې راغلی دی چې واسه د جولای په میاشت کې لاس فرمانونه په جنوبی، جنوب ختیځو، شمال ختیځو او مرکزی سیمو کې صادر شوې دي، او د جولای په میاشت کې د بشری چارو د برخې لاس کارکونکو نیول شوې دي. اوچا زیاتوي چې یو کارکونکو د طالبانو له لوري شزو ته د خدماتو د وړاندې کولو په تور نیول شوې دي. د اوچا په باور په مؤسسو کې د شزو پر کارونو بندیز هم لاړمنو شزو سره د مرستو چاري اخیزمنې کړې دي.
نما کوم لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
نن پنځشنبه د سمبولې د میاشتې په 15مه د افغانستان په ګرمسیرو سیمو کې نوې تعلیمي کال پیل شو، خو هغه جونې چې تیر کال شپږم ټولګي فارغ شوي د طالبانو لخوا پر زده کړو د بندیز له امله نشي کولای چې خپل زده کړو ته دوام ورکړي. یو شمېر همدې جنو له ازادۍ راډیو سره خبرې کړي چې زما همکار پرې دا راپور چمتو کړی دی.
د هلمند اوسیدونکي په لوشه چې په مرکز لشکرګاه کې ژوند کوي تیر کال له شپږم ټولګي فارغ شوه او د اووم ټولګي د پیل په تمه وه. هغه وایي د نوي تعلیمي کال پیل ته سترګې په لاره او د لوړو زده کړو هیله لرل. پلوشه وایي له شپږم ټولګي وروسته دا او د دې دوې نورې خوندې ښوونځي ته د تګ اجازه نه لري، چې له امله یې سختې خواشینی او مایوسه دي.
څرنګه چې زه تیر کال د شپږم سیم زده کوونکی وم او سږ کال اووم سیم ته کامیاب کېدم، خو متاسفانه چې د حکومت څخه خامات اجازه نه راکول کیږي چې زه نور لوړ زده کړې هم وکړم. همدا رقم زما نورې خوندې هم دوه درې کاله مخکې په کور باندې ناستې دي، چا در لسم سیم پر ویلي او چا در اتم سیم پر ویلي دي. د هغو هم دا ارمان و چې نور لوړ زده کړې هم وکړي. په دې سره زما پلار هم ډېر خوشینی دی، زموږ یو ورور نسته، موږ غوښتل چې خپل په درس او نورو لوړې زده کړې وکړو، خپل په درس او تدریس باندې ځانونه راپورته کړو. د ټولو هم دا ارمان دی. موږ ته د درس ویلو لپاره اجازه نه راکول کیږي، موږ ډېر زیات خوشینی یو.
د د پلوشي مور زهره چې خپل هم یو شوونکې د وای غواړي لوري شوونځي ته بلاړ سي او خپل راتلونکي جوړ کړي. خو د طالبانو د حکومت لخوا پر لوړو زده کړو د بندیزونو له امله د لور هیلې ماتې سوي دي او یو ځای ته د رسېدو لیدلي خوبونه نیمګړي پاتې دي.
زه یو مور یم، زما لور د اووم ټولګي زده کوونکی وه چې اوس نسي کولی مکتب ته ولاړه سي، هیلې ټولې ماتې سوي دي، نسي کولی خپل زده کړو ته ادامه ورکړي، خپل زده کړې مخته یوسي. نو زه د دولت څخه دغه خواهش لرم، د دولت څخه دغه هیله لرم چې ژر تر ژره دا بندیزونه مات کړي او د دوی پر مخ باندې ټولګیانې خلاص شي. دوی کم چې کم خوبونه لیدلي وه چې دوی به کم ځای ته ورسېږي، هغه خوبونه یې ټول نیمګړي پاتې دي. د خدای څخه دغه امید لرم، د دولت څخه هیله لرم چې دوی دغه بندیزونه مات کړي، ټول مکتبونه د دوی پر مخ باندې خلاص کړي.
د افغانستان د ګرمسیر سیمو یو بل زده کوونکی مریم چې په کور کې ناسته ده وایي له 12 ټولګي وروسته یې غوښتل چې خپل زده کړو ته دوام ورکړي او د یوې ډاکټرې د جوړېدو هیله لرل، خو اوس پر کور ناسته ده او د ژور خفګان سره مخامخ ده.
او دا درې کاله پر ما باندې هر ورځ د کایو کال تیر سوی ده، هر ورځ پر ما باندې داسې تیر سوی ده لکه چې لکه زه چې په یو زندان کې مو څلور دیواله یم، پر ما باندې تړلی او دروازه نه لري دا څلور دیواله. ما زړه کې ډېره یو ناامیدي پیدا سوی ده، یو ډېر افسردګي احساس ما ته پیدا سوی دی. هغه خوبونه چې ما لیدلي دي هغه ما فعلاً هغو ته یو کبه کړل دي او هغه مې پیشکې شخ کړی دي. ما ډېر خوبونه او خلنه درلودله، همدغسې زما مور و پلار ما له وخت پته د خیر سره تحصیل وکړم، زه به ډاکټره سم د خیر سره، خپل هیوادواله ته به مرسته یو کومک ورسوم. او همدغسې زما مور و پلار ډېر ارزو ډېره توقع درلودله چې یو ورځ ما په سپینو جامو کې د ډاکټري په حالت کې د ډاکټري په جامو کې ما وویني.
نرګس چې د کندهار په یو محلي شوونځي کې شوونکې ده، زده کړې د یو هیواد لپاره لوی پانګه بولي او وايي د طالبان لخوا د نجونو پر لوړو زده کړو د بندیز روان وضعیت اندېښمنه کړي. د نرګس په وینا د نجونو شوونه یوازې د هغوی شخصي ژوند نه بلکې د ټولنې لپاره هم مهمه ده.
زه د یو لیسه کې د استاد هم چې د سلرم پنځم شپږم صنف کې د ساينسي مضامین تدریس کوم، چې متاسفانه موږ هر کال د سو کالون رئیس موږ تر شپږم صنف پورې شاګردان لرو، پس لاغه نور شاګردان ته د ذکر حق نه ورکول کیږي، چې متاسفانه دا یو ډیر بد حالت دی. موږ تاسو پوهیږو چې علم دیو رڼا پسیر دی چې د انسان ژوند روښانه کوي.
د طالبانو حکومت د 2020 کال په اگست میاشت کې واکته در رسیدو وروسته لومړی لښپژم ټولګي پورته د انجونو شوونځي وټړل او بیا لڅو میاشتو تیرېدو وروسته انجونی په هانتونونو ته لټګ هم راو ګرځولې. طالب مقاماتو د انجونو په لوړو زده کړو بندیز موقتی بللی. د طالبانو پر دې پریکړه نړیوال خبرګونونه هم دوام لري. ملګرو ملتونو، یونیسف او نورو نړیوالو ادارو په څو ځله له طالبانو غوښتي چې دا بندیزونه لیرې کړي او انجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي، خو تر اوسه د طالبانو حکومت په دې اړه خپل دریځ نه دی بدل کړی.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
اوریدونکو، مخکې لري چې د ازادۍ رادیوي مجله درته خبره کو، د دې پروګرام روسای راپور راخلو. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت چې د قطر له پلازمینه دوه فعالیت کوي او د اسلامي همکاري سازمان د کابل د دارالامان د قلی بختیار په سیمه کې د تیر دوشنبه ورځ ځانمرګ بریډ غندلې دی. دغه بریډ له په هېدو د درې ورځې تیر شوې، خو لای هم د مرګ ژوبلې دقیق شمیر نه دی اعلان شوی او په دې اړه زده نقیز ارقام وړاندې کیږي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو شارټ د فیری کرندیکر په خپل ایکسپانه کې پر نو وخت په پښتو او دری شبولې کلی چې د کابل شارټ د شپږمې امنیتي حوزې په مربوطاتو کې د دوشنبه د ورځې ترګری سپریټ د یو ډارن او کرخېړ عمل په توګه غندم. د زړه له کومې د وشل شوی کورنیو ته تسلیت مراتب وړاندې کوم او دا د حمله کې چې هیله مند یم چې ټپیان ژر تر ژره روغ شي. د اسلامي همکاریو سازمان هم په یو بیان کې چې په خواله رسنیو کې خبر کړی دی، د دې بریټ ټپیانو ته د بیړنۍ روغتیا هیله کړې ده او څرګنده کړې ده چې د دې بریټ عاملان باید د قضا منګولو ته وسپارل شي. دا انتحاری بریټ د دوشنبه په ورځ د لوی سرنوالۍ د پخوانی ودانۍ مخې ته چې اوس د غزای د طالبانو د حکومت د مشر د حکمونو او فرمانونو د تعقیب ریاست په نوم یادیږي، د مامورینو د رخصتۍ پر مهال وشو. د افغانستان د څارنوالانو ټولنې په وینا په دې انتحاري بریف کې لږ تر لږه شپاړس څارنوالان وژل شوي دي. طالبانو ویلي دي چې د دې چاودنې د قربانیانو شمیر شپږو ته رسیږي او دیارلس تنه نور ټپیان دي. دا حمله په پراخ ډول غندل شوې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوی هم پرون په خپل ایکس پاڼه کې د دې برید په تړاو ولیکل چې په افغانستان کې تاوتریخوالی یوازې د لسیزو جګړو درد وشتوي. د یوناما د خواخوږي تر بیان مخکې د افغانستان د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د دې پیښې د غندلو ترڅنګ په ایکس پاڼه کې ولیکل چې د پیښې عاملان باید د بشپړې څېړنې او رڼې محاکمې له لارې د قانون منګولو ته وسپارل شي. د اسلامي همکاریو سازمان هم د شاغلي بنټ په څیر خلک کړی ده، خو په خبره کړی بیان کې چې پرون خپور شو ویل دي چې په افغانستان کې باید دا غو ترهګر وډلو مخاوني بل شي چې د سولې او ثبات خند کړي. د افغانستان د څارنوالانو ټولنې پر نړیوالو سازمانونو شخ کړي چې د څارنوالانو ملاتړ وکړي او د څارنوالانو په وړاندې د دا ډول هدفمندو بریدونو مخاوني شي.
ازادي رادیوی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله مو کوم. د جنید شریف د بنسټ د شعر جایزه اعلان شو.
خلا پیژندنه کې داسې دقیق قضاوت څوک نشي کولای، نسبی وی قضاوتونه.
په دې خبرونه کې د جایزو ګټونکو معرفي کوو او د وی ګټونکو شعر لرو. د یو کتاب په اړه به واوري.
په دې اثر کې د دې پدیدو میکانیزمونه واضح باندې شو دي چې موږ ولې سترس لرو، استراب او وېر مثلا لکومه اولی پیدا کړي.
د هلمند د نادلی د ادبي بهیر کلیسا سره المانس
او ترجمه مې په نه امکانات او د ستونز سره سره خپل دغه ډول سکاله پوره کړل.
او په دې خبرونه کې لخواسته د داسې مشاعري حال درکو چې د بیلابیلو ولایتونو لیکوالو او شاعرانو پکې ګډون کړي. کیسه هم لرو.
له پښو سره یې زوړ پلاستیک ورغړېده، د دسلو شانو چینې به کله ورو کله له حده لوړې شي.
د خبرونې په پیل کې افغان شاعرانو ته زیری لرو. د استاد جنید شریف د بنسټ له لوري د پښتو شعرونو غوره جایزې اعلان شوې. د دې جایزو په اوله کټګوري کې یوه جایزه کاملی عزیزی اخیستې، بل قیس هاشمی ته بیله شوې ده. د دې هرې جایزې ارزښت 1500 امریکایي ډالر دی. په دوهمه کټګوري کې تقوا برهان شکوری او اسدالله نیازی ته جایزې اختصاص شوې دي چې هر یوې 300 ډالر ارزښت لري. د آزاد شعر جایزه هم 300 ډالر ده چې زمزمې غزل ته بیله شوې. ځانګړې 100 ډالر جایزه کامران احمدزی ته او د 1000 ډالر لویه جایزه د پښتونخوا منل شاعر رحمت شاه سایل ته اختصاص شو. د استاد جنید شریف د منسټ په نوښت لتیرو دریو کلونو راهیسې د جایزې ورکول کیږي. د جایزې د انتخاب لپاره یو هیئت ټاکل شوی دی چې غړي د افغانستان په شمول د نړۍ په څو مختلفو هیوادونو کې ژوند کوي او هر کال چې کله د بنسټ ته شیرونه استول کیږي د پلاوی د آنلاین غونډو لاري چیړي، بحثونه پرې کوي او بیا شیرونه انتخابوي. د دې بنسټ د پروسش کال لومړی جایزې ملالی کلیوالی او نسیم ایثار ګټلی وي. عارف روان، جولی لمن او شیبه گهیزه نور ګټون کیو او د 1402 کال فوق العاده جایزه د افغانستان استاد شاعر پیر محمد کاروان ته ورکړل شو. وړم کال 15 کسان د دې جایزو مستحق وګڼل شو. د دې جایزو ګټون کې په تیرو دریو کلونو کې د جوري پلاوی لوري غوړه شوې دي. کله چې ځانګړی هیئت د جایزو وړ کسان ټاکي نو په خپل جنید شریف چې د امریکا د متحده ایالاتونو په جورجیا ایالت کې د ادبیاتو ډاکټر دی، د یو استاد شاعر او د ادبیاتو د استاد په صفت د پلاوی له پریکړو تر صبری ده راضی دی. له دوی اورو.
یو پروسه شروع شوی ده او دا پروسه په خپل کار کې زم نه غواړم چې په کې دخالت ولرم، خو ته تشویق زکوم او تر اوسه راضی یم.
تاسو وایئ چې تاسو مداخله نه کوي. کله چې څوک مداخله نه کوي طبیعي خبره ده چې په ځینو مواردو کې ممکن سلو پسلو کې څوک راضی نه وي تاسو تر څه حد پورې راضی یاست؟
زه د قضاوت مسله خو په دې باندې زه پوهیم چې په خلا پیژندنه کې داسې دقیق قضاوت څوک نشي کولی، نسبي وي قضاوتونه. نو زه چې ګورم قضاوتونه ښه دي، دغه شخصیاتو باندې په ذهني معیارونو باندې بنا نه دي، په عینی معیارونو باندې بنا شوي دي. کله کله دې خواخوا سړی دغه کېږي، هر قاضي چې هر داور چې وي دې خواخوا هڅول کېږي، خو ما داسې برداشت نه دی کړی چې هغه معیارونه دغه شوي وي، د پښو لاندې شوي وي.
په دې جایزو کې په تیرو دریو کلونو کې ځینې تغیرات راځي کله ناکله. مثلا سږکال د آزاد شعر لپاره هم جایزه بیله شوې ده. د دې تغیر علت څه دی؟ یعنی آیا د جایزو انتخاب، د شعر انتخاب سخت دی چې مجبور شوی چې آزاد شعر مو تر بیل کړی دی، او که څرنګه؟
نه، دا د دې سیالۍ اصلي هدف همدغه هڅول او تشویق دی. نو زمونږه متوجه شو د داورانو نظر هم دا و چې ولی پښتو شعر تر اوسه په دې کلاسیک فورم باندې دغه ډېر پابند پاتې شوی دی، په غزل او په دغه باندې، په مثنوي او په دې باندې. او آزاد شعرونه دومره زیات نه راته مونږ ته داورانو ته. نو بیا د دې لپاره چې دغه تشویق وشي، مونږه دا یوه جایزه د دې پنځو نه یوه جایزه مختص کړه آزاد شعر ته.
دا ځل یو بل تغییر دا دی چې د کوزې پښتونخوا شاعر رحمت شاه سایل ته مو هم یوه جایزه بیله کړې ده. دغه فکر هم داورانو سره پیدا شو او کنه تاسو مور سره هم نظر وي؟
په دې کې چې دا د کوزې پښتونخوا شاعران په کې شامل شي، دا زما نظر هم دی او د دوی نظر هم د داورانو نظر هم دی. او اصلا خو داست دا خپل سیاله باید مشترک وي، خو چون کې سیاله او کې تشویق لمړنۍ دغه دی هدف دی، نو موږ وختل چې دا سیاله دی پاتې شي یوازې افغانستان ته. او دغه دا د پښتو د شعر عمومي او د ستاینې جایزه مشترک وي.
استاد جنید، په دې تیرو درو کلونو کې مختلف ځوانانو د ستاسو جایزه ترلاسه کړې ده په افغانستان کې. جنوم پکې جایزې اخیستې دي، او هلکانو پکې جایزې اخیستې دي، او نارینه او ښځینه جایزې اختصاص شوې دي. که په دې تیر درې کلن بهیر کې ستاسو نظر د نقل نظر واخلم، څرنګه تاسو څه فکر کوئ چې شعرونو وده کړې ده او کنه په خپل حال پاتې شي؟
دې پوښتنه جواب نشم درکولی. ذهني داسې ما ته ښکاري چې هغه لږ تماسونه چې څوک ما سره نیسي، د هغو په بنا دغسې حدس وهلی شم چې یو څه اغېزه به د جایزو کړی وي. خو دې دپاره بیا تحقیق پکار دی، نو هغه تحقیق ما نه دی کړی.
تاسو چې دا کوم شعرونه تر اوسه پورې کتلي دي د ځوانانو، تاسو یې څرنګه ارزیابي کوئ؟
ولاسه خو خوشبینه یم، ما ته ډېر دغه نه یوازې په خپله د شعرونه، بلکې دغه نهضت، دغه حرکت د شعرونو په خوا او د شعرونو د ودې په خوا، دغه نهضت ما ته ډېر دغه ښکاري، ډېر مثبت ښکاري. زه خوشحاله یم ترې.
له استاد جنید شریف څخه په مننه. اوس د دوی د بنسټ د سشت کال د لومړي جایزې د ګټونکي کاملې عزیزي یو شعر.
رنگ دی وطن، رنگ دی ټول عالم، کړه ورته شا بابا، چیرته یې میرویس نیکه، پاڅه احمد شا بابا. ندی ستا لذات سی وطن او معشوقه پریږدي، تا ته تر جنت ګرانه و ځمکه او هوا بابا. دوه اویا دی نوی یو باور یې ستا ملګری کړه، دوه اویا دی نوی یو باور یې ستا ملګری کړه، زیدی بیا حسین په طرف د کربلا بابا رنگ بمانه کلم د خیالونو پر باغی فکر رنگ بمانه کلم د خیالونو پر باغی فکر زم در نه جنگلونو تا تزاړه د بودا بابا تور د بیننګ پختنو په ننګ تړلې چا بس چې د وطن په غرو پرتنه وای بلا بابا هی د پختنو زلمو خلې پاته دې زاری تسوې بل کلی ته ملېږه زما د لیلا ورا بابا
لا کامل عزیزی څخه مننه کوم چې دا شعر آزادی راډیو مجلې ته را لېږلی و. په دې خبرونه کې وړاندې هم د هلمند له نادعلي د یو بهیر دولسمه کلیزه په ګډه لمانځو او هم د خوست اسماعیل خیلو او مندوزیو د ټنغر د پنځمې کلنۍ مشاعرې راپور لرو. خو له یوې خبرتیا وروسته د یوه کتاب په اړه، د یوه نوي کتاب په اړه.
آزادی رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه ل آزادی رادیو.
د پاسز رونه په لدی مازغه کتاب په روسي کې په کابل کې اکسوس کتاب پلورنځي چاپ کړ. د دې کتاب مؤلف ډاکټر عیسی ستانکزی په خپل فیسبوک کې لیکلی دی که چیرته د پاسته زړونه او پولادي مسخه کتاب په حوصله ولولې هم به مو زړه پوست شي، هم به مو مسخه پولادي شي. شغل ستانکزی زیاتوي چې دی د خپل کتاب لپاره تبلیغ نه کوي، خو دغه نوی اثر داسې د تشکاري چار افغان ته لوستل ضروری دی. شغل ستانکزی ازادي راډیو ادبي مجلې ته وویل چې دا کتاب د خپل علمي تجربو او د غراس د سکاندیناویا د معتبرو کتابونو او علمي پانو د سرچینو په اساس لیکل دی. د کتاب د محتوا په اړه دوی زیاته کړه.
دا کتاب ډیر د موضوع د اناتومي یعنی جوړښت څه ډول جوړ شوی دی، فیزیولوژي دندو او د غراس د وده پاکله خبرې کوي، او په بل برخه کې بیا کتاب په دې بس کوي چې څنګه خپل مازغه سالم وساتو او څنګه یو وروزو یا څنګه ورته پاملرنه وکړو.
ډاکټر ستانکزی چې طبي لبسته دی او په دې ډګر کې په ناروی کې کار کوي، په دې نظر دی چې د انسانانو د ډیرو ستونزو اصلي ریښې د سالم بدن او سالم مازغه د نشټون له امله دي. هر تکړه انسان پولادي مازغه لري او د پولادي زړونو خوندان تل پاسته زړونه لري. د پاسته زړونو او پولادي مازغه کتاب تر چاپ مخکې د طب بل ډاکټر او بل لیکوال محب زغم کتلی. دوی وای چې د دې کتاب منابع ډېر معتبر دي.
ډاکټر صاحب محمد عیسی ستانکزی د دې اثر د لیکلو لپاره داسې کتابونه د منابع او ماخذو پایس کارولی دي چې په ناروې کې ټول منل دي، او هلته په پوهنتونونو او په ښوونځیو کې د محمد درسي یا د درسي کتابونو پایس کارول کیږي. همدارنګه د نړۍ له هر ګوټه تازه ترسره شوی څېړنې راخیستي او مطالعه کړې دي. نو د داسې کتابونو لیکل نه اسانه دي او نه د هر چا په واس کې او نه په لږ وخت کې کیږي.
ادبي کتابونه خلک بیا بیا لولي. مثلا کچیرته څوک د خوشحال بابا کلیات یو ځل له سره تر اخیره ولولي، ممکن اونې وروسته بیا لاس وروشت کړي او د لوستو لپاره یې ور واخلي. شاید د ژوند تر اخیره په کرات ولولي، ځکه چې په هنري اثر کې نوې نوې صدل وستون کې تر سرکو کیشي، او یو شمیر کرکتون کې په دې نظر دي چې له هنر سره حواس تل یو ډول چلن نه کوي. که څوک خپوي له شعر یو ډول خوند اخلي، که څوک خوشاله وي ممکن له بې کیسې چې مخکې هم لوستي ده بل ډول خوند واخلي. حتی زمان خپل اغیز شیندي. سهار ممکن یو شعر یو ډول خوند راکړي، ماښام ممکن څه بدل شي. ساینسی کتابونه هم که په شنه سر لیکل شوی وي هنري ارزښت پیدا کوي. د پاسته زرونه او پولادي مازغه کتاب تالیف او ترجمه ده. ساینسی اصطلاحات په پښتو کې لښت لرو، نو د داسې آثارو نثر ډیر کله ستونزمن وي. ډاکټر ستانکزی وایي چې دې اصل ته د کتاب لیکلو په وخت کې پام کړئ.
که څه هم د طبي کتابونو لیکل یو څه ستونزمن وي، ځکه ځینې اصطلاحات داسې دي چې باید هغه طبي اصطلاحات راواخلي، خو له دې سره سره ما هڅه کړې چې هر هغه څوک چې پښتو لیکل او لوستل کولی شي دغه کتاب ولولي او پرې پوه شي. هدف مې دا و چې انسان یا افغان په دې پوه شي چې د ما بدن څه رقم ده او څنګه زه فکر کوم، څنګه زه اعمال ترسره کوم، څنګه زه باید خپل وجود ته پام وکم، خصوصا مازغو پاکله.
د پاسټر زړونه او پولادي مازغه د کتاب کتونکو محب زغم د دې اثر ژبه ستای او وای چې هم ساينسي اړخ او هم هنري اړخ مهم دی.
په دې کتاب کې لمړی د مغزو جوړښت او د مغزو د مختلفو برخو دندې په ډیر اسانه ژبه تشریح شوې دي. ورسره بیا د زده کړې د تفکر، تخیل، تمرکز، خلاقیت او نور ذهنی فعالیتونو او ملکو میکانیزمونه پکې بیان شوی دی. دا خبرم پکې شوی ده چې انسان خپل دغه ذهنی مهارتونه څنګه ښه کولی شي، مثلا خپل حافظه څنګه ښه کی، تفکر، تمرکز یا د تخیل قوه، حتی په هنر کې د خلاقیت مسله چې هنرمندان څنګه کولای شي چې د خپل خلاقیت بهتره کی.
ډاکټر زغم زیاتوي چې د پاسټر زرون او پولادي مسخه کتاب په یو برخه کې د ورزنی ژوند مهمه مسلې څېړل شوې دي او دا دومره مهمه دي چې پر دې د یو ډاکټر په صفت اغیز کړي.
په دې اثر کې د دې پدیدو میکانیزمونه واضح بیان شوی دي چې موږ ولې سترس لرو، استراب او ویر مثلا له کومه اولی پیدا کیږي، په ډیپریشن، په ډیپریشن یا په دې جوار خپګان ولې اخته کیږو، او د دې ځورونکو اختلالونو مخه په څه نیولای شو او که په اخته وو علاج څنګه کولای شو. چې رښتیا شي د دې کتاب په لوستلو سره زما خپل د ژوند بڼه لږه را بدله شوه. مسله دا ده چې هر علمي خبره په مخاطب باندې هغه مهال ډېر ښه اثر کوي چې میکانیزم سم تشریح شوی وي او لوستونکی یا مخاطب ورباندې وپوهیږي. مثلا زه د سپورت پر ډیرو ګټو باندې پوهیدم، خو هغه دقیق میکانیزمونه نو را معلوم چې مثلا ورزش زموږ حافظه، زموږ تمرکز، تخیل او خلاقیت څنګه ښه کوي، یا دا چې دغه ورزش د ډیپریشن او سترس علاج څنګه کوي. نو په دې کتاب کې چې مې د دې مسایلو دقیق میکانیزمونه ولوستل، ابصره را باندې وکړ. اوس په هفته کې دوه درې وارې جیم ته ځم او منظم ورزش کوم او ګټه یې واقعا را معلومه شوې ده.
ممکن د هر ساينسي اثر لیکوال دا هڅه وکړي چې داسې څه ولیکي او چاپ ته وسپاري چې خلک ښه پرې پوه شي، خو هغه وخت دا چاره ممکنه ده چې لیکوال د لیکلو په وخت خپل ټولنې ته پام وکړي چې څه ورته مهم دي، څه ورته مبهم دي او څه ورته پکار دي. ډاکټر ستانک سایوي:
هیواد کې له بده مرغه زموږ ډیری هیوادوال د خپل وجود د جوړښت په اړه ډیر معلومات نه لري. کله چې یو څوک د خپل جوړښت، د وجود د جوړښت په اړه معلومات نه لري، نو طبي خبره ده چې د ناروغۍ په وخت یا د نورو پیښو په وخت یا د مسلو په وخت اس چلند نو سره کوي چې باید وی کړی. خصوصا مازغه چې ډیر پیچلی او یو خارق العاده ښکارنده ده، په دې باید هر څوک یو څه ناڅه پوه شي چې مازغه څنګه کار کوي، څنګه فعالیت کوي، کوم شان پکې مهم دي او څنګه یې پالنه وشي. د بدن د نورو غړیو په شان مازغه هم پالنه غواړي، دغه راز لکه د بدن د نورو غړیو چې مثلا عضلات نور غواړي سړی تمرین وکړي، سپورت وکړي، مضبوط کړي، همداسې مازغه هم دا اړتیا لري چې پیاوړی شي، کار پیو شي.
ډیر په دې باور دي چې د ساينسي کتابونو لوستل سره لري چې ډیر مهم دي، د هنري آثارو په څیر خوندور نه دي. خو د پاسټر زرون او پولادي مازغه کتاب د جنو لوستونکو په باور لخوند ډک اثر دی. ځوان لیکوال او مدني فعال طارق وزیر دا کتاب لوسته، د دوی نظر به در سره شریک کړم.
دا کتاب په ام په مجبه د مغز په جوړښت، دندو او اهمیت تفصیلی معلومات وړاندې کوي. همدارنګ د مزغو د تکیه کول او د شخصیت د جوړونې اړوند هم خبرې کړي دي. د کتاب یو ښه ګڼه داده چې د هر موضوع اول علمی پیژندنه کوي او تر دې وروسته بیا ور باندې بحث کوي چې مثلا څه ډول په خپل ورځنی ژوند کې ورڅخه ګټه واخلو. دا کتاب مرسته کوي چې د ذهني روغتیا او سکون لپاره مهمه او ګټوري لارې چارې وپیژندلې شو. د مغز د قوي کولو لپاره په دې کتاب کې تر ټولو مهمه لار ورزش بللې شوې ده. یعنی هیڅ شاید د مغز د قوت او ذهني روغتیا سره د ورزش په اندازه مرسته نشي کولای. یو ځای کې لیکي چې ډیرو زیاتو علمي څیړنو دا خبره ثابته کړې چې څومره فزیکی حرکتونه او منظم ورزش د مغزو په پیوړتیا کې مرسته کوي، هیڅ ډول دماغي فعالیت لکه د متقطع جدولونو حل، شطرنج لوبې، ذهني او د تمرکز د پیوړتیا نور فعالیتونه د ورزش او فزیکی تمرینونو او حرکت په اندازه د مغزو له پیوړتیا سره مرسته نشي کولای. البته دا کارونه خپل غیز لري، خو سره په څنګ کې منظم ورزش او فزیکی حرکت پر مغزو مثبت اغیز لري. د غیدات د منطقي دلیل او ساينسي څرګندو په اساس شوې ده. دې کتاب کې پر ژور خپګان او استراب هم بحث شوی، او پر انسان ژور خپګان او استراب مسلتي ګورونی حالت او ژوند دی ورګډ وډوي. د دې ستونزو لاملونه اول پګته شوی، او د هر ستونزې د حل لپاره لومړی باید لاملو پیژندل شي، ځکه چې لامل تر څو لمنځه یونس ستونزه نه حل کیږي. همدارنګه د دې ستونزو د ختمون لپاره ځینې خلک مختلفې د نشي دواوي کوي، چې په اوږد مهال کې دا بیا جانبي عوارض پیدا کوي او د نورو ناروغیو لامل ګرځي. نو د خپګان، سټرس، استراب د کنټرول لپاره په دې کتاب کې مختلفې طبیعي او ساده لارې چارې تشریح شوي چې پرته له مصرف او زیانونو یې عملي کولای شو، لکه ورزش، لیکوالي، لوبې، پر ځان باور، مناسب خوراک، په حال کې ژوند، خندا کول، ټولنیز اړیکې او ټولنیز ملاتړ یادولای شو، چې دا به هر یو جلا جلا تشریح شوی دی. او په هر برخه کې چې کومه ایده شوی ده، اړوند څیړنې او ثبوتونه هم وړاندې شوی، ځکه اروپوهنه ټولنیز ساينس دی او پر تجربو ولاړ علم دی. نو په کار ده چې د معتبرو څیړنو لپایلو ګټنه وشي، او سنګزي صاحب دا کار هم په ښه ډول کړی دی. د دې ترڅنګ پر شخصیت، خوشحالۍ، غوسه، ویره، منډه یعنی ورزش، پلی تګ او منډه کول، تمرکز، د ماشوم د مغز وده، د خوشحالۍ درمل، یعنی بعضی خلک د ځان خوشحالونی لپاره درمل کاروي چې موږ وړاندې ورته اشاره وکړه چې څومره زیانمن دي، حافظه او خلاقیت هم بحثونه شوی دي. ترڅنګ نور ډیر مهم موضوعات هم پاکستان لري چې واځي او څومو یاد کړل. دا کتاب د مسلکی کسانو او عوام لوستونکو ټولو لپاره اړین دی، او زه فکر کوم چې په خپل برخه کې یو له نایاب او قوي علمي اثارو څخه دی چې هر ځوان ته مطالعه کول بویا.
آزادی رادیوي مجله له آزادی رادیو څخه اوري. یو دا ساده بیٹولنه چې دولس کاله د جګړې په کرښه کې پرله پسې فعالیت وکړ. په هلمند کې د نادالی ادبی او فرهنګي ټولنې په نوم ټولنه چې غړي وایي په 1991 لمریز کال کې جوړه کړې او پرته له کوم خنډه د جګړې په لومړۍ کرښه کې دولس کاله پرله پسې فعال ساتلې ده او لا هم فعال ده. د دې ټولنې غړیو د دغه ټولنې د دولسمې کلیزې د نمانځ غونډې پر مهال ازادي راډیو ته وویل په جوماتونو، ښوونځیو او شخصي مېلمستونونو کې هم مشاعرې کړي، خو له فعالیت یې لاس نه دی اخیستی. جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
که څه هم په تیرو دوو لسیزو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې سلګونه ادبي او فرهنګي ټولنې جوړې شوې، خو ډېرې یې د څو کلونو او څو میاشتني فعالیت وروسته یې د بیلابیلو لاملونو او ستونزو له امله بیرته خپلې غونډې او ادبي ناستې پرېښودې. خو د هلمند په نادلي ولسوالۍ کې د نادلي او ادبي فرهنګي ټولنې د غړو په خبره پرله پسې دولس کالې فعالیت وکړ او لا هم په ادبي برخو کې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکوي. د هلمند نادلي ولسوالۍ په تیرو شلو کلونو کې یو نام نه ولسوالۍ بلل کېده چې ډېری وخت به پکې کوڅه په کوڅه د تېر جمهوري نظام د ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړې کېدې. د نادلي ادبي او فرهنګي ټولنې او بنسټګر او مسؤول جانان نجاتمل ازادي راډیو ته وویل د دوی لویه ستونزه د ځای نشتون دی چې په خبره یې تیرو دولسو کلونو کې ډېری وخت په مسجدونو او شخصي مېلمستونونو کې هم مشاعرې کړې.
په 1991 کې موږ دا ټولنه پرانستله چې خوشبختانه خپل دولس کلن مزل یې بشپړ کړ، او تر دې دمه په نه امکاناتو د ستونزو سره سره خپل دغه دولس کاله پوره کړله. ستونزې مو ډېر دي. ستونزې مو دا دي چې د نادالي ادبي او فرهنګي ټولنې شعري ټولګې چاپ ته اماده دي چې د نه امکاناتو په صورت کې تر اوسه ناچاپه پاتې دي. او همداشان غټه ستونزه د نادالي ادبي او فرهنګي ټولنې دا ده چې ځای نه لري، د ځای د نشتون څخه زوریږي.
خغلی نجات ملوی دی ادی ټولنې لاري ډیرې تنکی ځوانان وروزل شول، د ادب او فرهنګ سره آشنا شول، او د ولایت په کچه سیالیو کې لومړی او دویم مقامونه ترلاسه کړل. د نادلی ادبی او فرهنګي ټولنې غړي وای یادې ټولنې ته پراتک سره په شیر پوهیدلی، او د ادب او فرهنګ استادانو سره یې اړیکې او راشده ښه ډیره شوې ده. د یادې ټولنې دوه غړي شاعران عبدالجبار مظلوم او محمد اکبر فیروز ازادي راډیو ته وویل،
کوم وخت چې د دې ټولنې سره یو ځای سوی یم، د پخوا په پرتله مې په شعرونو کې زیات بدلون راغلی، یعنې ښه سوي دي. او د دې برسیره د نعتخوانۍ په برخه کې هم څه نا څه زده کړې مې د همدې ټولنې د لارې، د دوی د استادانو د لارې ترلاسه کړې دي، چې حال دا په هلمند کې لومړی او دوهم مقامونه مې ګټلي دي.
دې ټولنې ته زما راتګ زما په شعرو او شخصي ژوند کې مثبت تغییر راوستلی دی. کله چې زه د دې ټولنې سره یو ځای سوم، په هغه وخت کې ما د شاعرۍ په برخه کې دومره معلومات نه درلود. د شعر اکثریت پرمونه مې نه پیژندل، سیلاب مې نه پیژندی، کاپیه مې نه پیژندل، ردیف مې نه پیژندی، خو اوس الحمدلله د شعر په هر برخه کې ډیر معلومات لرم.
د نادلی ادبی او فرهنګي ټولنې د دولسمې کلیزې د لمانځ غونډې پر مهال لیکوال او ژورنالیست حافظ احمد نصرت ادا وکړه چې اوس مهال یوازې یاده ټولنه دغه ولایت کې په ادبي او فرهنګي برخه کې فعالیت کوي. کڅام د نادلی او فرهنګي ټولنې خړی د زاینشتون او د کتابونو د چاپ لپاره مالی امکانات نه لرل د ځان لپاره جدي ستونزې بولي. خو د هلمند د اطلاعات او کلتور د ګرځندوی امر مولوي سلطان محمد حنیف چې د یادې ټولنې په کلیزه کې ګډون کړی و، وویل دوی د هلمند د ټولو ولسوالیو د شاعرانو او ادب مینوالو ترمنځ میاشتنی مشاعرې جوړوي او هممهاله د هغوی ستونزې هم اوري.
لله الحمد امارت پر اتک سره کم د ادب مینوال چې و هغه سره پاشل سوی و، او په لیرو پرتو ولسوالیو کې دوی انسجام نه درلودي. نو موږ بیا دا کوشش وکړ چې دوی موټول سره راجم کړه، هغه په اسلام باندې یو ګروپ ورته جوړ کړي چې هغه د ټولو ولسوالیو هغه د ادب مینوال او د مرکز دم سره راجم کړي دي، او اره میاشت په اطلاعات کلتوري ریاست کې میاشتنی مشاعره ورته لرو.
په تیرو شلو کلونو کې هلمند کې د هلمند ادبي بهیر تر څنګ د دغه ولایت په ناوې، ګرمسیر، مارچې او ګرشک ولسوالیو کې هم ادبي بهیرونه فعال وو، خو د دوی له منځه اوس یوازې نادلی ادبي فرهنګي ټولنه فعالیت کوي.
د نادلی ادبي بهیر د دولسمې کلیزې په اړه جوړ شوی راپور مو اوریده. د دې ټولنې د دریو شاعرانو د کلام نمونه د دوی په ژغونو کې شاعر جانان نجاتمل.
د هشق دریا بیا سمندر ته یو سړی چش دی، د مینې دونه درانه غم ته خوار زړګی چش دی، د لیلا سترګې حسرناکه ج تاثیر هچوي، د لیلا سترګې حسرناکه ج تاثیر هچوي، و ښکلی حسن ته بے تاب لیونی چش دی، پر پاک مینه بنو خدا شک زردار درومی، پر سر د یار شمال بایلی نو بیا مرګی چش دی.
وسم د شاعر محمد اکبر فیروز شعر.
سر خلاص واخو مگر سر په خلګو مگر زو، د شر ځان وساته شر په خلګو مگر زو، ملي تجاره مکتب جوړ ک مدرسه جوړ ک وچ ډوډۍ هر مازیګر په خلګو مگر زو.
او د نادلی ادبی بهیر د بلخړی عبدالجبار مظلوم د شعر یو برخه.
چې پښې دې نه یې قدمونه سړی څنګه واخلي، د پرمختګ پر لور ګامونه سړی څنګه واخلي، اشه چې جیب ته دې د ګټې پیسې نه ورلویږي، د درس لپاره کتابونه سړی څنګه واخلي.
د تیرو جمعې پورس د خوست په اسماعیل خیلو او مندوزوی ولسوالۍ کې د تنغر پنځمه کلنۍ مشاعره جوړه شوه. دا مشاعره چې د ځایي ځوانانو او فرهنګ پالو په نوښت رابلل شوې وه، د خوست سربیره په کې د خیبر پښتونخوا او د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو ځینو پیژندل شویو شاعرانو او فرهنګ پالو برخه اخیستې وه. د تنغر مشاعرې راپور له سیمې نجیب الله الوخیل راکوي چې راپور د ننګرهار د یوه ځوان شاعر جاوید دلدار پترانم پیلیش.
ملګری می څورک د څمر کې خړلې دي نا تر سین انقلاب را نا غمی خړلې دي نا تر سین انقلاب را نا غمی خړلې دي
دا د ننګرهار د یو ځوان شاعر جاوید دلدار په غږ کې ترنم دی چې د خوست اسماعیل خیل او مندوزۍ ولسوالۍ اړوند د ورزۍ سیمې د ټنغر په 15 کلنۍ مشاعره کې یې وړاندې کاوه. یاده مشاعره چې د ځایي ځوانانو او فرهنګیانو په نوښت د شنو غرونو او غونډیو په لمن کې جوړه شوه، د ځایي اوسیدونکو سربیره له وزیرستان د افغانستان د ختیځو سیمو، کابل، پکتیا او یو شمېر نورو ولایتونو هم ګڼ فرهنګیان ورغلي ول. د کابل څخه ورغلي میلمه شاعر ډاکټر حنیف حیران آزادي راډیو ته ویل پښتانه د ادب مینوال دي او دا مینه او لیوالتیا د پښتنو په کلیوالي او اطرافي سیمو کې ډېره زیاته ده.
خوشحاله یم چې په داسې یو پورته مینه یو ډېره لوی او شانداره مشاعره کې ګډون وکړ او داسې غونډه چې د دومره زیاتو ولسونو یو ځای کول، د راجمع کول، راټولول، دا د یو ډېر غټ ځواک کار ده. زه باور یم چې په هېڅ صورت په دومره غټ شمېر کې دومره ولس یو مشاعرې ته نه راټولېږي. پاتې شو ادب د دې ولس په خټه کې ادبیات نغښتي دي. څومره چې موږ د کلو خواته ځو، څومره چې موږ اطرافو ته ځو، موږ ګورو چې خلک په ادبیاتو مین دي، په کلتور مین دي، په فولکلور مین دي، هغوی په داسې میلو مین دي چې داسې د په غریزو له کلي له لر لرې سیمو کې داسې فرهنګي میلې جوړوي، مشاعرې جوړوي. د موږ غوندې څوک له کابل، ننګرهار او له لرې لرې ولایتونو څخه خلک ورته راځي. خدای دې وکړي چې خصوصا د پښتو ادبیات همداسې نور پسې وغوړېږي، نوي لیکوال ورته راشي، شاعران ورته راشي، کتابونه پکې ولیکي، څېړنې پکې وکړي. په تیرو سلو پیړیو کې دومره کار نه ده شوی لکه په دې تیرو شلو کلونو کې چې کار ورته شوی. دا ډېر د فخر ویاړ خبره.
ټنغر مشاعرې ته د افغانستان له بیلابیلو سیمو ورغلي شاعرانو او فرهنګ پالو د خوستیو ځوانانو دا ډول لوی برنامې اغېزمنې وبللې او د نورو ولایتونو له فرهنګیانو هم د ورته نوښت غوښتنه وکړه.
طاهر افغان یم د پکتیا ولایت نه. اول خو زه د خوست د خلکو او د ځوانانو نه ځانګړې مننه کوم چې دغه سې یو لوی لوی پروګرامونه جوړوي چې تر څو د ځوانانو د یووالي او اتفاق لپاره او ځوانانو ته خپل فرهنګ، کلتور، د شاعرانو او لیکوالانو پښتون کې وخی. نو دا ډېر یو خلای کار ده، خلای اقدام ده او په نورو ولایتونو باندې هم دا څنګه کوم چې دغه سي غړ غړ پروګرامونه جوړ کی چې تر څو موږ خپل کلتور، خپل ژبې ته وده ورکو د شعر او د ادب لارې.
خوستی شاعر سبیل سعد د ټنغر مشاعرې ګډونوالو ته په خبرو کې ویل د دې ولایت یو ښه ځانګړنه دا ده چې د کلتوري او ادبي برنامو په ترسره کولو کې د کلیوالي سیمو فرهنګیان ډیر مخکښ دي.
تر ډیره پورې په ودانیزو چارو کې یوه خبره کیږي چې د خوست سیمه او د خوست ودانۍ او دا سیمه چې کومه ده نو په شخصي ملکیت باندې او تجارت را جوړ کړی ده. خو زه به بیا په فرهنګي برخه کې دا خبره وکوم چې د خوست د فرهنګي برخه بډاینه نو بیا په رښتیا هم په خوست کې د لرو پرتو سیمو فرهنګي ملګرو را بډایا کړی دا او دا برخه ډیره غني ساتلې ده. په خوست کې د شملې ذکر، په خوست کې د امن ذکر، په خوست کې د ټنغر ذکر، دا هغه نمونه دي چې له خوست نه په ډیره یو لري پرته، له مرکز نه په ډیره یو لري پرته سیمه کې ترسره کیږي او موږ ته داسې ویلو یې راټولېدنې شاهدان یو. ټولو ملګرو ته داد ورکوم چې دغه هڅه پالې په خوست کې ټولو ته زما له طرفه داد دی او ویاړم په داسې یو ځلمکۍ باندې.
د ټنغر په 15 مهالنۍ مشاعره کې ګڼو شاعرانو خپل او ځینو هم د نورو شاعرانو غزلې، نظمونه او بیتونه وړاندې کړل. د وزیرستان څخه ورغلی شاعر ایاز وزیر لشته حالات خپل تاثر په خپل شعرونو کې داسې بیان کړ.
کابل ته سلامونه او لغمان ته سلامونه، تراب ته می راوړي او کاروان ته سلامونه، ملګرو افغانانو په تش لاس نه یم راغلی، راوړي مې دي ټول افغانستان ته سلامونه. نو شعر ته راځم چې یو څو نیمګړی ارمانونه دي، خوڅه کوي زما واړه واړه سوالونه دي، خوڅه کوي سین ته دی واچول موس را باندې ویر هم کوي، جانان ټول دي تا کارونه دي، خوڅه کوي. زه د جانان په حسن نور کیسه نه کوم خو په مخ یې درې رنگ خالونه دی خو څه یې کوي چې څومره خاندمه باور وکه چې داسې نه ده په زړه مې ښه پریمان غمونه دی خو څه یې کوي په خاموشۍ کې مې ویرونه پټ دي نه یې خایم ډېر مسخ شوي ارزښتونه دي خو څه یې کوي که لږ راښه شولې بیا مونږ هم بې ننګه نه یو زمونږ د غرونو غوندې زړونه دي خو څه یې کوي او ایاز وزیره ته په ټولو کیسو مه غږېږه له تا د هر سړي رازونه دي خو څه یې کوي بل شعر ته راځمه چې ولس مسکا غواړي خندا ته بهانې غواړي ولس مزل سره د ټولې زمانې غواړي دا د سیندونو ابشارونو ګلدرو وطن دی دا وطن شوخی 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 ترانې غواړي او دلته به ډېر خلک غږېږي غوږ او غوږ شی ورته واک د کابل د پېښور غوندې سینې غواړي تاسو چې واورېدې مانې مې د شعر داسې نه وې نورې هم شته که څوک یې بل رکمانې غواړي
زایی شاعر مولادین تسل بیا د تنغر ښکلا او پرتم ته خپل لیکلي بیتونه وړاندې کړل
غېږه کې د شور ولولې ښکاري تنغره نن بیا دې له مستې نه سترګې سرې ښکاري تنغره د خوست سربېره نور شاعران هم دلته راغلي لمنې دې له ورایه تکې شنې ښکاري تنغره چې تا څه کوډي کړي دي که دا د دوی همت دی ځوانان ټول لکه ورونه د ورزې ښکاري تنغره خی یخی اوبه ورکړه او خپل سیوری پرې پرزو کړه د خوږ جانان په زړه کې افسانې ښکاري ټنغره چې بیا د مولدین د سل غزل تر کوره وایي په خوله کې د میانو زمزمې ښکاري ټنغره
د ټنغر مشاعرې په شعرونو کې د مینې دوستۍ وصال فراق او ښکلاګانو د ستاینې برخه هم په زړه پورې وه ځوان شاعر پیوان پټان خپل دا بیتونه وړاندې کړل
کله کله له یو چا سړی خفه شي ته به وایې له دنیا سړی خفه شي یاره نن خو مو واده د ملاقات وه یاره لرې که سبا سړی خفه شي څو نور بیتونه دي چې سړی ورکېږي مزه خیر دی که کېږي مزه ګوره ما ګل راوړی دغه وچېږي مزه که دا وار لاړې ښکلیا کیسه ختمېږي مزه
د نورو غنو ترنم کوونکو لډلې د پکتیا څخه خبر غلی مل مشاعر سید الله زهین په زړه پوری ترنم وک چې د غډونوالو له تاود هر کلی سره مخامخ شو
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د خبرونه په ورستیو کې د موخه پونم لنډه کیسه لرو دا کیسه د شبنم پوپل سیده چې په خپل ځغې آزادی رادیوی مجلې ته ثبت کړې را لې شلې مننه ترې کوم او کیسه سره اورو
۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ قدمونه ای خودل. لبخو سره ای زور پلاستیک ورغړیده. د دست فروشانو چیغی با کلورو کله له حد لوړې سوې. آوازونه به یو له بل سره ګډ سو. عجیب آواز به ترې جوړ سو. ګڼه ګڼه دومره ډیره وه. تا به ویل د ټولې دنیا مخلوق دې ښار ته راټول سوی. چا یو ټیل واه چا بل تر څو د تلو لاره پیدا کړي. ځینه سړیانو به قصدي ځان له ښځو سره ولګاوه. پنجره یې سر وګرځېده. ځان یې ورک کړ. په ذهن کې یې پوښتنې پیدا سوې. څوک یم؟ څه کوم؟ چیرې راغلی یم؟ په کوم ځای کې یم؟ سترګې یې پټې کړې. بیرته یې پرانیستې. ژوره ساه یې واخیسته. بیرته یې ځان ومونده. له ځانه سره یې وویل د کابل د ښار ګڼه ګونه دي. بیخي لار ورکې کړې. زوړ پلاستیک یې همداسې له پښو سره لکه بد سیوری رغړېده. د ډېرو د تلو خنډ و. څو قدمه وړاندې ولاړه. په یوه کراچۍ ښځینه جامې پرتې وې. په بله سینګارتو کې د دواړو کراچیو تر منځ پښه نیولې سوه. دوې ښځې هم ورته ولاړې وې. کله به یې یوه کله بله جوړه جامې راپورته کړې. چې دوی به هره جوړه راواخیسته دوکاندار به یې صفتونه ورته پیل کړه. آخر دواړو یوه یوه جوړه جامې ځانو ته خوښې کړې. د به یې پوښتنه یې وکړه. دوکاندار ویل جوړه یو نیم زر افغانۍ. د ښځو او دوکاندار ډېر ځنچڼې روانې وې. دوکاندار ورته شل قسمه کول چې ګټه نه لري. ښځو ورته د به یې د ارزانېدو خبره کوله. آخري جامې جوړه په 200 افغانۍ پر ښځو خرڅې کړې. ښځو ته یې وویل جوړه کې 500 افغانۍ راته وبخښئ. تر دې اضافه ګټه مې له تاسې نه ده اخیستې. ښځې خوشحاله روانې سوې. د دوی له تلو سره دوکاندار بل ته وچې شونډې مسکې کړې. ښځې جنجالي وې. سمه ګټه یې رانه کړه. دوه خیرنې ګوتې یې لومړی پسې یوه ګوته ورته ونیوله چې مطلب به یې څه و. نجلۍ څو جوړې جامې وکتلې خو اخیستو ته یې زړه ښه نه کړ. لکه چې خوښې یې نه سوې که څه کیسه وه. ورو ورو ترې روانه سوه. دوکاندار غږ پسې وکړ. راشه دا وګوره نور یې درته ښکاره کړم. اوس مې نوي ډیزاینونه راوړي. ډېرې ښکلې جامې دي. نجلۍ چپه خوله روانه سوه. هېڅ ځواب یې ورنه کړ. څو قدمه وړاندې ولاړه. پښه نیولې سوه. سړک بل لور ته د تللو اراده یې وکړه خو زړه نازړه ایسېده. قد سړک بل لور ته په پورې وتو سوه. لومړی لوی موټر راغی. ارنګ یې ورته وکړ. نجلۍ یې یو ګام ټوک کړ. له بلې خوا بل موټر راغی. نږدې وه چې نجلۍ ووهي. ژر موټر ودرېده. نجلۍ سخته ویرېدلې وه. په پټه خوله روانه سوه. ټول وجود یې لرزېده. څو قدمه وړاندې ولاړه. هر څه ګډوډ سوي وو. پخواني دوکانونه وران وو. د ورانو دوکانو په خاورو او لوټو یې پښې ولګېدې. بل قدم یې پورته کړ. له څپلۍ راوتلې ګوتې یې په کلکه ډبره ولګېدې. د درد احساس یې وکړ. نوره هم خپلو قدمو ته دقیقه سوه. ورو ورو یې قدمونه ایښودل. چې لږه وړاندې ولاړه سترګې یې د مینایار مارکیټ په لوحه ولګېدې. خوشحاله سوه. لږ یې قدمونه ګړندي کړه. مارکیټ ته دننه سوه. پر مخ یو هلک به راغی. څو کتابه یې په لاس کې وو. قدمونه یې اوچته اوچته پورته کول لکه ډېرې موخې او هیلې چې لري. نجلۍ چې د هلک تلو ته وکتل سترګې یې اوښلنې سوې. سوړ اسویلی یې وایست. آه زما موخې.
لام دې کیسې سره د دې اونۍ ازادي راډیو مجله رانغاړم. زه احمد شیبر اجازه اخلم. شدی وي.
Yeah. گل میرا نرے